شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. زه احمد چیبر مو کوربه یم، تخنیکي چارې شفیق یار مخته وړي. لومړی هم خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډېر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د کانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه سوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي په روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا ون دیر لین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون بالقوه واکسین هم په پخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غښتلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نویو جوړ شوو واکسینونو خلکو ته یوه هیله ورکړې، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلور ته د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوو ته دی د رغېدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د رغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغېز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ، د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغۍ اخته کس جور کړی. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښوولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 9 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړي او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړی.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي، خو سیانو بیا د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جګ کړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوجانو د اسلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي شارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر څرګندونی اوریدل شي.
موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غني سره د پاکستان د سریاسم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي ساپوي په راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوی دي. نوموړي وړاندې په دې اړه داسې وویل:
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپي رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښایي اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګ ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و. بلی شیبر صاحب
مننه. ناجا جانې، ناجا ساپوی وایي چې د دې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري باسي. افغان حکومت هم په غبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغېز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمی پوری مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نن افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو کې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس ته زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونې نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغېز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لاین حل ده، تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به رواني وخت به تیریږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوی دیموکرات ولسمشر افغانستان لپاره مطلقاً بل نظر لري. کچری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لبان دی دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چارې پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان دپاره بلکې سیمې دپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې درنه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیرته د هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي، هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې خپلې شمنې په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو، دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکو، یوه لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یوه ژبه لرو، یوه خاوره لرو، موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم چې هغه د افغانستان یوه لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سورې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوې موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نېټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیس کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي یې ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو، دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دېشتنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یوه ښوونکي ورته د کورني مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنوي پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیره غټه مسله ده، موضوع دا ډیر مشکل ساز ده چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزې باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایل باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې د غوی نارینه او ته هم ما په هوی ورکول کیږي.
کومې خزه چې مونږ د تر رغړو او ته آگاهی هم ورکو هم زمان مونږ دوو نارینه هم رغړو مثلا غوی دوو خوندان ورونه او بلرونه هغه ته هم آگاهی هم ورکو غوی هم په دې مسایل باندې آگاه کوو.
ولور هغه دودیزه به یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وړونه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه وو په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشه وایي میرمنې کولی سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه وو ته نظر ورکړي او خپل راتلونکی ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
لری چې ورته یا خپل دغه ته وای یا خپل کریم ته وای یا خپل ورور ته وای یا خپل پلار ته وای اته لکه واخی نه لکه واخی یو خري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه په دغه برابرۍ څلور پنځه کال کې نه ولي چې ورته خاص ورته کی پنځه کې نه درپېږي خوند دی واخی څو لغړ سي او محمد پر وړي سي بیا چې راځي په خود بار کړب کړب حساب لا دوه نه راځي واخی دې څو ځای پر دغه لای زار کړو ګډړان ورکې د ګډړان زته کوم مات به پیسې را پریشي وای.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډېر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. پنځه دېرش کلنه نادیا چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنیو ستونزو د حل یوازنۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن یم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړه وکړي پوهې داسې دغه نه ځینې کیږي تاوتریخوالی انشاءالله بره مخ پر خدمېدو د یو فامیل یو مثال یا نارینه یا ښځینه چې پوهې زده کړه کړي هغه دغه نه لري تاوتریخوالی نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سل سلطنه چې پنځوس نارینه پنځوس ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سر تحقیق کړی دي چې موږ تحقیق یې د څېړنو په اساس باندې چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي ترڅو دغه حقونه پر نظر په کتو سره په مراد کېدو سره ترڅو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمېر کورنۍ ډېر کله خپل نجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
تاسو ل پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم ورورا چې وزیر سره دا خبره شروع کړه د ماجبینو شهدا او د کلون کې چې کم دا ماجبینو ریاست د داتو پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي نو زمونږ داخله ده زمونږ دا آواز ماجبینو وزیر سره شریک کړي چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی زمونږ دا پیغام دغه ماجبینو وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام
کرم دا افغان د زابل د شاهي استاد سره کوم پر دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و زابل شاهي استاد کې دا یو سپیشل یو د قانون او د مخه حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان ورته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس در کې انځه او دوه کې ورکو نو د پیسو په دات کې څه مو په نه دی موږ دې ورته وایو چې مثلا جوازونه او شان هم څه سار نه راځي واخې وایي دا د کدا وسړي د مرو مرو جوازونه او شان نه دی هغه کې مردا غشته نه دي ایا دا چې سم معلومه ده چې نه راځي وایي دا څه نه راځي چې څه شي قانون څه باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دا راځي
ورور موږ خو غوښتنه دا غره چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمن کې نه تزاور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د روپو ته په سل کې پناره دي خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام محمد یونس په هلمن سره ښاغلی
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو. د لغمان والی زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د لغمان له والی سره شته ستونزې شریک کړئ، مشورې ورسره شریکې کړئ او ښه هڅې وستایئ. مشهوره مقوله ده چې وایي ښه ستایئ چې ښه ډیر شي. او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي راډیو ته دا خبره کړې. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو ان ټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوه ته د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د شکریا ډیابټ پر ناروغي خبري کوو. زه مرسل زازیم. ډاکټر سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغيو ملي مشر په خبرونه کې را سره میلمه ده. دغه ناروغي څه ډول یو ناروغي ده؟ او پرونی هم البته متور لسم د نومبر د شکر ناروغي نړیوال اورس هم و.
د شکر ناروغي یو موزی موزره خطرناک ناروغي ده چې موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو. یعنی نور ډیر خطرناک ناروغي لکه د زړه ناروغي د اصلا د شکر یا دیابت په بیس کې پیدا کیږي چې بیا ډیر وژونکي وي. نو په همدې خاطر باندې د روغتیا نړیوال سازمان ډیر کلونه وشو چې په نړۍ کې یوه ورځ د 14 نومبر د شکر یا د دیابت د نړیوالې ورځ په نامه نومولې ده. او دغه د نیک مرغه چې په افغانستان کې هم در منځل کېږي، نو موږ هم پرون 14 باندې په کابل کې د وړیا معایناتو د شکر لپاره د وړیا معایناتو کمپاین شروع کړی. او نن ورځ مو د دې د تجدید لپاره د عامه روغتیا په وزارت کې یو غټه غونډه جوړه کړې وه. نو موږ هدف دې غونډه جوړول نه د خلکو د آگاهۍ یا د پوهاوي لوړواله دی، تر څو دوی وپوهوي چې څنګه د شکر د ناروغۍ نه ځان ژغورلی شي او که چېرته په اخته شوي څه باید وکړي. نو تاسو پوهیږئ چې د شکر ناروغي اصلا د یو شعوري ژوند پیل کول دي. په څه معنا؟ یعنی که چېرته دا د بیخي وژونکي نه ده، اما په دې شرط چې هغه څوک چې مبتلا شوی هغه په شعوري ډول خپل ژوند، یعنی کوم سپارښتنې چې ډاکټران ورته توصیه کوي هغه په پام کې ونیسي، نو بیا به دومره د خطر سره مخ نه وي. او که خدای مکړه دا شعوري ژوند پیل نه کړي او ناګهانه روان وي او هغه سپارښتنې عملي نه کړي، مثلا په خوراکونو کې، په دوا کې، په ورزش کې، نو بیا به دا وژونکي او خطرناک هم کېدای شي. نو
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه راته وایاست چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ آیا د یو شخص په وجود کې د کوچنیوالي نه وي کنه د شکر ناروغي وروسته وروسته رامنځته کیږي؟ او کچیر دقیقا یا هم مشخصا راته وایاست چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي؟
ډېر ښه. زه به تاسو ته ډېر تخنیکي او طبي الفاظ باندې نه راځم، خو دا ډېره معلومه خبره ده چې د شکر د ناروغۍ ډولونه په نړۍ کې اصلا درې ډولونه ده. یو یې موږ ورته ټایپ 1 وایو چې هغه د په وجود کې د انسولینو د کامل کمبود، یعنی په بدن انسولین نه جوړي. انسولین یو هورمون دی، نو دا د دې له وجې. او دویم دا ده چې د انسولین د کمبود او د نورو فاکتورونو په وجه چې په وجود کې پیدا کیږي هغې په اساس باندې رامنځته کیدای شي، چې دا دویم ټایپ یا دویم ډول دی. او درېیم یې په ښځینو کې دی چې هغه د حاملګۍ په صورت کې یا د پرېګننسي دیابت ورته وایي چې هغه د حاملګۍ په وخت کې پیدا کیږي. دا ډېر معمول وي، خو هغه دومره خطرناک نه دی. اکثره داسې وي چې حاملګۍ خلاصه شي، یعنی کله و ماشوم وزېږي بیا دغه ناروغي په دې کې ورکیږي. خو دې ته هم احتیاط کول پکار دي.
او نو دغه ډولونه د ناروغین دي چې پوجیت پیدا کیږي او د دې فاکتورونه او عوامل ډیر زیات دي چې د هغې جملین لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ارثي هم کیدی شي په ارثي توګه چې د یو چا په کورنۍ کې مور پلار نیکه نیا دوی په دیابت یا شکر باندې اخته شوي نو امکان د دې شته چې دوی اولاده هم په دې باندې اخته شي خو دا حتمي نه ده چې که د چا مور پلار یا نیا او نیکه تیره کړي نو حتماً به دا نور هم راځي دا خو ډېر ځله دا کیدی شي او د دې په خوا کې ډېر غټ او عامل خطرناک فاکتورونه چې دي چې هغه ډېر اسانه دي چې موږ د هغې مخنیوی وکړو هغې عامل ته پام وکړو هغه په خوراک کې چې د غوړو او د خوږو خوراک نه موږ ځان وژغورو نو د دیابت شکر نه ځان ژغورلی شو او په خوا کې لږ څه پیادروي ورزش کول فزیکي کارونه کول دا ډېر رول لري حتی که یو څوک په دغه ناروغۍ باندې ام مرتجان اخته هم وی
بله
او دوی ورزش وکي یا پیادروي وکي او د خپل خوراکونو سره ځان کنټرول کی او په خوا کې هغه دواوي چې دوی لپاره توصیه شوي دي ډاکټر خانه هغه په منظم او مسلسل شکل باندې وخوري نو ان شاء الله د دوی ژوند به وژغورل شي او ښه به وي
ان شاء الله
نو دا دغه عوامل دي او دا یې لاري
بله سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه
سلامونه خوره تا محترم ډاکټر صاحب د افغانستان زمون وروسته و امریکا په ځل هدي ورداګي مې باندې چې
ورداګ صاحب په خیر اخلي مهرباني ورداګ صاحب
نه 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 وکړم ډاکټر صاحب نه مو دا غوښتل پښتنه د نو یو خو دا نه دای په شپې تو کولوي نو دا د شکر کوم روز باندې مبتلا به یا د تکنه چې دا کروزوي زخم شي ډیر وخت دای ته ځوريږي هغه زخم یې نه جوړيږي یعنی مو سره دا غوښتل چې بعد وکړو دای مو کوکو چې دوی غو شکر نه دبر نه دوري لکه زخم یې چاغ شي لوڅه بعد وکړو چې د زخمونه مثال ورته جوړ شي کوم نه ماشینې استفاده وکړو او ټول لرو تر څو نو چې کوم خلک په شکر باندې مبتلا دي مثال کوم رفراسان ډاکټر کلینیک ته کې موږ څه وکړو چې د غو شکر نه یوڅه هغه پیدا کړو
بله ډیر زیاته مننه وردکسب سلام وخت مو په خیر بله سلامونه ازادي رادیو ته غواکی از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او په دې خبرونه کې د شکر یا هم دیابت ناروغي په اړه خبرې کوو سلام وخت مو په خیر
وعلیکم
علیکم سلام وخت په خیر که هستی سات مخه دی
بیخي خو په دې خو ځان چې ته خیر ستین منګال دې په ټول په کار کې ولای چې پاکستان خو ځان دې څه څه نه لرم
ها
چې زه دا شکر نه خو نور ولا کتی کوم چې سمه مې نه دي کړ خو چې کله زه وګه شم از خروب شم چې دی مې هر یو اندام کور پرېږ دی هیڅ مې نه کړی کور کې نه مې لوس کور کې نه مې ښا کور کې نه مې خوره کور کې پکې په ګټه وګورئ چې نو دا به د شکر را مې نه لري خو دا یو کیسه مو ته سم ځواب ورکړي
بله ان شاء الله ډاکټر صاحب په علایم باندې هم خبري وکړي ډیر زیاته مننه او ډاکټر صاحب راو شو ورداک صاحب پوښتنه درلوده وای کاکا مې شپېته کال لري او کچېری د شکر ناروغي لامل وي کوم ځای زخم شي یا په خووسی یا لاس ووسی وای زر نه جوړیږي چې باید وکړي چې دغه زر تر زر جوړ شي وای خصوصا هغه کسان چې په کلو او بندو کې دي وای څنګه کولی شي خپل شکر کنټرول کړي
د پښتنو د ورداک صاحب راځي
ډاکټر صاحب د تاسو غاګ راته قط وصل راځي نو هله د چي لګ ځای ته متغیر ور کړی ترڅو چې تاسو غاګ په سماتو غواوبرو بله ډاکټر صاحب اوري متاسفانه ما باید د ډاکټر صاحب اړیکې پرې کو ورس بیرته د بله ان شاء الله ډاکټر صاحب د مام کران مو بیرته تاسو ته زنګ وای ترڅو چې تاسو اړیکا په سماتو غره سره وصل شي په دې خبرونه کې د دیابت یا شکر ناروغي پړه خبرې کوو ډاکټر صاحب سعید حبیب اروال د داخلي متخصص او د عام روغتیا وزارت د سری ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې د موږ سره دی لکه څنګه چې تاسو پیګی 14 د نوومبر چې 13 ورځو د شکر ناروغي نړیوال ورځو او دغه ورځ په داسې حال کې په افغان سان او دین نور وادونو کې منزل کیږي چې د شکر ناروغان ورستر بلې په زیاتیدو دي او دا چې د دې لپاره کوم حل لار هم تر اوسه نشته او دا د سیو ناروغي د چې کومه خاصه دوا هم نه لري نو یوازې تاسو کولای شئ چې خپل شکر البته نارمل توګه وساتئ ترڅو چې کوم سونز سره هم مخامخ نشئ سلامونه وخت مو په خیر
بلې مرسل زازې خوري زما زغوري
بلې د تاسو غاورو مېرمنه څوک له کوم ځای او کچېره پښتنه لری مېرمنه
او سلامونه تاسو باندې کوم ساس رادیو ټول کارکونکو ورځونکو تاسو مې نو ډاکټر صاحب
علیکم سلام
تشکر کوم چې د پروګرامونو مو ساورو یم مستګای راخوي
ډیره مننه مېرمنه پښتون صاحب پښتون صاحب مو ویل کنه
تشکر مرسل خوري ما ډاکټر صاحب د دې پښتنې دي پښتنه کومې دا چې په افغانستان کې څومره خلک په شکر ناروغي ناروغي اخته دي په کال کې اخته کیږي او څومره ځینې مري او په ټول نړۍ کې څومره اخته کیږي څومره ځینې مري او دوهمه پښتنه مې د ډاکټر صاحب دا ده چې د شکر کم ټیپ ډیر خطرناک دی چې انسان ځینې مري او بل دا د وینې چربي یا د بندو درد د پښو درد دا هم د شکرې سره تړاو لري کنه لري
بله ډیر زیاته مننه د تاسو نه خدغه خوري پښتنه باندې سم پونه شوم اترقم
ما درته وایم چې دا د بندو درد
ښه
دا د بندو درد یا د وینې چربي اند څنګه درد د بندو درد درد د وینې چربي دغه د شکرې د ناروغۍ سره هم تړاو لري د یو طرف سره کنه لري
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم پر دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي مننه کوم د تاسو نه ورور روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادۍ پر سپوی کولای شي چې واوري ډاکټر صاحب به هم وصل شو راو شو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د موږ غوړه ان شاء الله
بله او تاسو آواز راځي
بس شکر چې د تاسو اړیکه بیا رخ شو ډاکټر صاحب ورډک صاحب پوښتنی تر ازو تاسو مخکې پوښتنه واخیسته
بله نورماله ورډک صاحب ډیره اساسي پوښتنه وکړه په شکر ناروغي کې یو غټ اختلاط هم ده چې د وجود کې زخم پیدا کیږي یا په خصوصا د خپو زخم دا د شکر یو عام خاصیت دی او دویم خبر چې دوی د پاسان باندې وړي نه
بله ډاکټر صاحب اوري متاسفانه فکر کوم چې به هم د ډاکټر صاحب غږ
سمه زه د خپل نمبر درلې
بله سمه ده ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه نو ان شاء الله په بلش میره باندې به ډاکټر صاحب سره په اړیکه شو د خبرشته متاسفانه اوا هم سړه سوي ده اوا هم خراب ده د ټلیفون ستونزه هم رامنځته کیږي ډاکټر صاحب سره هم خبره ترې ولرو سلام ورخه جوړې ساده خدای په خیر اغلی سر لای ورور مېرمنې پښتنه مو اورو
پښتنه ودا دا ډاکټر صاحب محترم چې دا زما په لارې شکر مرز لري تقریبا د 20 کال عمر دی دا د شیشه پریز دی او خپلو کې کم ځای دی او خو یې په میوازات کې شیشه پریز دی او په میوازات کې څه خوري
څونه وخت کې د شکر ناروغي لري ورور
تقریبا 2 کال کېږي
2 کال کېږي او په دې 2 کالونو کې د سونزه ورته پیدا شوی دی چې شکر لوړ شوی ووسی یا هم بل د کومه سونزه
ډیره پیدا شوې ده مرتضان تقریبا وسیل حالم نسی زای کی پروت دی ډیر تکلیف کوي
یعنی همیشه شکر جګیږي یا ټیټیږي ځکه چې شکر چې ډیر جګ هم شي سونزه را پیدا کوي او کچې ډیر ټیټ هم شي سونزه را پیدا کوي شکر همیشه په کوم حالت کې
شکر ډیر جګیږي 200 او 250 او 230 خو کې هر وخت
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه وایي چې څه باید وخوري او څه باید البته وکړي تر څو چې شکر همیشه نارمل حالت کې اوسې ډیره زیاته مننه ورور مننه بله سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
وعليكم السلام مرسل خور خیر راځي
ډیره زیاته مننه مهرباني څوک لکم زیا
شکر ده غزنی ولایت نه محمد الله خبرې کوم
محمد الله په خیر اغلی خبرونه ته د شکر یا دیابت په اړه راته وایست کوم پوښتنه لری
ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي مثلا ما ته دا تقریبا 2-3 کال مخکې ښکاره شوې ده نو اوس دا چې مشکلات پیدا شوی دی دا چپ طرف مې د سیډر درون غوندي سوځم کرمی را دی ولو ولی دت کی تر نه دا چپ طرف نه مشت فار دا شترم بنواله احساس کو معلومات را کی نو
دا د شکر ناروغي تاسو ول څونه وخت کیږي چې پیدا شوی دا
تقریبا 4 کال
4 کال کیږي په دې 4 کالونو کې تاسو دوا په متواتره توګه استفاده تر کړی دا دوا نه او کنه
او همیشه د فارا ګلوکوفیج 500 ملي ګرامه دا استخرم
سمه ده سمه
نور شکر تقریبا ناتیا او یا سل دا چی خورا بس یو دروندوالی د شو ګرموالی دا چپ طرف ته احساس
بله ډیر زیات مننه محمد الله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب ورکړي ډاکټر صاحب خسته ان شاء الله بیا هم شکر چې تاسو اړیکه رخ شو
امیرانی پر دې ډیر معذرت غواړم دا تخنیکی مشکلات او بیا موږ د وزارت څخه تامه کې داسې یو ځای کې چې تلیفوني مشکلات زیات وي
بله اله کو ډاکټر صاحب مهرباني
نو د زخم په اړه باندې موږ خبره کوله چې زخم دا یو وخت د اختلاط د شکر د ناروغي جديد مخنیوي لپاره دوه شان دي اول خدای دې چې هغه څوک چې په شکر اخته وي هغه دې زیات نه زیات کوشش وکړي چې زخمي نشي
بله
یعنی د نسبت نور خلکو ته دوی ماچ مخکوی دي شوري ژوند د احتیاطي ژوند د احتیاط باید وکړي او که زخمی شي نو بیا د دې لپاره خاص دواوې پکار دي د ډاکټر ته د مراجعه وکړي چې په خپل سر د دې لپاره علاج نکړي یا دې زخم د مخنیوي لپاره د ان شاء الله د هغه ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغه ټول شي په لږ وخت کې له دوه باندې دې کار وشي
بله
نو دا هغه مشکل ده د مخنیوي لپاره دوی باید خپل ځان باندې پام
وکړي او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کچیر په شکر ناروغي باندې اخته شي ووسی دوی باید څنګه ول خپل شکر کنټرول کړي
ګورې د دې لپاره د ازموند تاسو د غوونی چې د شکر د ناروغي لپاره موږ د خلکو د پوهاوی د لوړوال لپاره هم دا خبرې کوو چې دوی د زیات نه زیات اول خود کوشش وکړي د وقایع خبره کوي چې څوک په اخته نشي هغه ما مخکې ویلې چې دا درې څلور سپارښتنې ډېر مهمې دي چې هغه د غوړو خورونه د خوږو خورونه او ځانو ساتي او ورزش وکړي او بل خبره دا چې څوک په اخته وي هغه څوک چې اخته وي نو هغه د پیغام چې په لری پروتو ساو کې په افغانستان کې متاسفانه په ټوله کې موږ دې شکر د ناروغي د علاج لپاره خاص مرکزونه ډیر کم لرو هغه میواز په کابل کې دي او په اطراف کې یا په ولایت کې په مرکزی شفخانو کې دي امکان شته چې هغه دواوی دوی ته ورکړي پورا مراکز نشته نو اوس موږ شروع کړی دی چې دا جوړ کړو ان شاء الله او په دې خاطر باندې نو دوی ته پکار دي چې دا خلک راغله دوا د خپل په خپل واخ باندې خپل ډاکټر ته ورنه چې دوا پیل کړي ولایت کې وی حوزه کې وی مرکز کې وی هغه ته بیا په خپل وخت لا چې خپل دوا واخلي خپل دوا استعمال کړي غیر د دوا د استعمال نه د خپل ژوند د خپل خوراک کې دا کوم خبرې چې مونږ تاسو وکړي دا په پام کې ونیسي نو د دې امیدواري ډیر زیات ده چې دا کسل پسلو کې خنشي هدا عقل د شکر د لوړیدو مخونی ولشي او د شکر کې د دې مخنیوي وشي چې دوی د یو بل ناروغي سره اخته نشي
بله ډاکټر صاحب منګل صاحب د پکتیا نړیکنی ولې و دوی ویل چې زه همیشه وګای کیږم کله چې وګای شم خې می کار نه کوي لاس می کار نه کوي وجود نور غړي می هم کار نه کوي وای آیا د شکر نخي او نشانی دي کچې ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه خبري وکړي ترڅو چې دوستان مه هم پوښي چې آیا دوی په شکر ناروغي باندې اخته دي او کنه
د سیوا ثانی استفغه کوي
بله میره بانی دکتر صاحب دوستانو پر شکر یا هم دیابت ناروغی بندی خبری که و...
بله او ریتا
بله میره بانی دکتر صاحب او رو
نو دا دیر خوال خبر دا چه دو پالای ما بندی سره پوشی نو بیا خو واضح خبر دا یعنی دوی گوری پا وجود تیر دا غنکس دستریا زر سری که دل دا یو غط نخدا زر تگی که دل ده غطه نخده دویم زر وگی که دل ده غطه نخده دیده بخواه که ده وجود در دوست استریا دا حد میدی نو دا غطه نخیدی که عام خلق قربانی پویده که ده سیچ پوشه و دوی دیده مخنوه وگی دیده وقتی که دا نخیده که پیدا شی شکر ماینات رو ده پر لاتی شکر دوا واخلی خو خبره دا ده گوری زی و خبره کومتی د دغه علائم او د لیدو نه مخکې په ځانګړي توګه اگر چې متاسفانه اوس په افغانستان کې په وړو کې هم شکر پالمان رټولو هغه کې په وړو کې هم شکر شته خو د دې سره سره د دې شو د دې ګومر کسان دا زیات په دې ریسک کې د خطر کې دي چې دوی شکر پیدا کړي خصوصا هغه کسان چې چاغوالی زیات وي وستون هغه کسان چې ډېر غوړ خواړه خوري نو په دغه کسان لپاره کار دي چې هر کال هر څوک من تاسو کې هر انسان په دنیا کې په کال کې دوه ځلې د عقل دوی خپل چیک اپ کوي، معاینات کوي، او که دوه ځل نه وي یو ځل خو دا بیخي ضرور ده که څوک جوړ وي چې خپل یو چیک اپ او معاینات په کال کې وکړي، ورته خپل اندازه لګوي. یعنې هدف مې د وقایې نه دی، مخکې دې نه چې موږ هغه کسان چې شکر په خط کې واقع دي، یعنې شکر نه دی خو هغه خط ته نږدې دی، نو هغه ډاکتران به پوهېږي چې ته باید څه وکړي چې دغه د ده اندازه دونه دقیقه ختمه راکوزه شي چې دی خدای مکه په شکر باندې اخته نه شي. نو د دې قدر موږ توصیه کوو چې ټول خلک دي، خصوصا هغه څوک چې په رسک کې دي، په هر شپږ میاشتو کې خپل چکاپ یا هغه معاینات د وینې او د ګلم په مخ د متیازو د دې معاینات په ترسره کړي چې دوی ته د وجود او د ناروغیو پته ولګېږي. که دا مسایل ورته معلومېږي نو بیا د ډاکټر د توصیې سره خپل ژوند تنظیم.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د تاسو اړیکه پرې شوه نو موږ څو اړیکې راواخیستې. پښتون صاحب هم اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې څونه خلک په افغانستان کې په شکر یا هم ډیابټ باندې اخته شوي دي. آیا د درد، البته د مفاصلو د دردونو یا هم د بندونو دردونو، د دې هم کېدای شي چې د شکر ناروغانو یو ډول علامه ووسی او کنه؟
ډېر ښه پوښتنه کړې. اول خو دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو پوهېږئ چې دا غیر ساري ناروغۍ چې موږ ورته وایو، لکه د زړه ناروغي شو، دا د شکر ناروغي شو، تنفسي مزمن ناروغي شو، دې لپاره صحیح ارقام او عادات ځکه موجود نه دي چې موږ تاسو په روغتیايي سیستم کې په دې شل کلو کې اصلا دې لپاره کوم صحیح هغه چې د ساري ناروغۍ دپاره او د غیر ساري ناروغۍ دپاره نه و، یعنې سرویلانس درست نه دی. خو د دې سره سره ما د دغه پروګرام د مسؤل په صفت باندې د ځینې سرویګانو نه په ډر اخیستي چې موږ په افغانستان کې همدا اوس د اووه اتیا زره د اوبخې د اته لکه پنځوس زرو په شاوخوا کې خلک د شکر د ناروغۍ سره په خطر کې لرو، چې دې کې یو اندازه زیاتې اخته دي او نورې په خطر کې، یعنې د خطر په لاین کې دي. او دویمه دا ده چې د دې جملې نه په هر کال کې موږ دغه د سروې معلومات دا ښیي چې د لس زرو په شاوخوا کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. حتی د دې نه شاید ډېر وي، خو ډېر داسې وي چې هغه د شکر ناروغي او هغه د زړه په مریضۍ هم حمله باندې مړ شي. خلک داسې فکر کوي یا داسې ثبتېږي چې دا د زړه ناروغ او هغه اصلا شکر نه وي، ځکه د دې دغه یعنې د دې نه هم د دې کچه زیات په افغانستان کې همدا اوس په د دې شکر اندازه بیخي زیاته ده، مړینه زیاته ده. تاسو وګورئ په هر ثانیه کې یو کس خپل خپه پرې کوي د شکر د ناره مخکې چې موږ تاسو وي چې زخمې دونه خطرناک دي، د خپو پرې کېدلو ته اړ کېږي په دنیا کې په هره ثانیه کې. په هر لسو ثانیو کې په نړۍ کې دوه کسان په شکر باندې اخته کېږي، او په دې پنځه ویشت سلنه د شکر ټول ناروغان که سل کسه وي، نو پنځه ویشت دې ته اړ کېږي چې هغوی د وجود یو غړی خصوصا خپه باید قطع کړي یا پرې کړي، ځکه دا زخم نه جوړي. نو په دې خاطر باندې یو مزمنه ناروغي ده چې د نورو ناروغي سبب کېږي. په افغانستان کې کچه زیاته لوړه ده. دې کې د مخکې ما کوم ټایپ 1 او ټایپ 2 یا ډولونه وي، دې کې نښې او دغه فرق کوي. نو دا یو دغه ټایپ 1 چې موږ ورته وایو زازې خوري، دا په د انسولین په نامه یو هورمون دی چې د وجود د صفرا په کڅوړه کې جوړیږي. دا د دغه انسانانو چې د صفرا په کڅوړه کې څه انسولین جوړیږي، چې دا ګلوکوز د دې پات کېږي، همداسې مرض ورته پیدا شي. نو دا چې نه یې غیر انسولین ورکول نه په نور شیدي، مخکې د روغتیا نړیوال سازمان نه خوشبختانه یا د نیک مرغه چې په زرګونو دوزه انسولین په وړیا توګه با کیفیته انسولین ترلاسه کړه، ځکه مې ورنه غوښتي وه، ځکه چې افغانستان کې با کیفیته دواو موجودیت مشکل دی او دا دی چې د دې ناروغان زیات دي. اوس خوشبختانه یا د نیکمرغه چې موږ د وزیر اکبر خان په روغتون کې د دې پوره سټاف لرو، نو هر هغه څوک چې انسولین د کمی یا د هغې د درملنې په دیابت شکر ولري، نو هغوی کولی شي د وزیر اکبر خان د دیابت یا شکر مرکز ته مراجعه وکړي او مفت وړیا با کیفیته انسولین ترلاسه کړي.
بله، مهرباني ډاکټر صاحب.
نو ما همدا بل ډول چې دا ټایپ ټو مونږ ورته وایو، هغه بیا انسولین دی، هغه نو ځنې درمل نو ځنې نور مو عوامل دي په وجود کې چې د انسولین د کموالی وي، خو بیخي نابودي نه وي. نو هغې ته د نورو دواګانو ضرورت دی چې هغه خوشبختانه په بازار کې پیدا کېږي، او امیدوار یو خدای وکړي چې په ټول افغانستان
کې
په کیفیت دواګانو.
انشاءالله ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، پسرلي ورور اړیکه نیولې وه، وایي 55 کلن مریض په کور کې لري، په شکر ناروغي باندې اخته ده، وایي 2 کال کېږي چې دغه ناروغي لري. اوس په دې وروستیو کې شکر یې ډیر زیات جګ دی، او حتی د خپل ځای څخه جګېدای نسی. وایي د ډاکټر صاحب توصیه غواړو چې واورو.
دې ورور ته ما توصیه دا ده چې دی چې په داسې یو خطرناک حالت کې دی، د دې سره هم دغه څو شیان ډېر ضرور دي، که دوی د شکر د ناروغۍ په کوم ډول ټایپ 1 یا ټایپ 2 باندې اخته وي، د هغې هغه درمل چې دی هغه باید ورته په وخت باندې ورسي. دویم دا ده چې په خوراکونو کې د غوړو او د خوږو نه وساتي. درېیم دا ده چې کوشش دې دوی دا وکړي چې دی حداقل که د دې وار وي چې کولی شي چې روزانه حداقل په خپل حویلۍ کې د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې دا پیاده وګرځول شي، دا به ډېره ګټه ورسوي دې ته. او غیر د هغې نه نو دوی هغه اساسي علاج د دې لپاره ډېر مشکل دی، او فقط د احتیاط نه دي کار واخلي.
بله ډاکټر صاحب، سمه ده چې یو څوک به د شکر ناروغۍ لري، آیا د خوړو په برخه کې راته وایاست چې کوم داسې خاص شته دی چې هغه د شکر ناروغان کولی سي چې وی خوري تر څو چې شکر یې همیشه نرمل وسي، کنه کولی سي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي؟
مرسم خوري تاسو د خبر ماته راغلی چې کوم مخکې هغه ورورم دا موږ په افغانستان کې دا غاهي چې ورکو یو غټه موضوع دا ده، نن موږ یو څه فلپ چارتونه او څه بروشرونه چاپ کړي وو. نن نه دا څو ورځې چې پرون پر سکرین کې هم دا تازه کړل، په دې کې موږ دا ټول خوراکي مواد په درې کټګوري تقسیم کړي دي، او په هغې چې موږ ورته لیکلي دي چې دغه د دې خوراکونو نه دغه کومې یوې بیخي نه شي خوړی.
بله،
شکر ناروغ دا درې ډول دی، او کوم ډول د دې نه دا ناروغ باید په کولی شي کم استفاده وکړي، ډېر نه کم، او کم ډول هر وخت خوړی شي، یعنې ورته نشته. نومونه داخلم دا به ډېر زیات وي
بله. ډاکټر صاحب، هغه درې ډوله نمونه راته واخلئ چې بیخي یو د البته د شکر ناروغي بیخي خوړلی نسی، کوم خواړه دي؟ بله ډاکټر صاحب، د تاسو غږ بیا هم راته قطع وصل راځي، انشاءالله چې دغه ستونزه حل شي تر څو چې بله مهرباني ډاکټر صاحب.
ما ویلی چې هغه خوراکي مواد چې د شکر ناروغي باید بیخي ونه خوري، ورنه ګټه ونه خوري، هغې نمونه اخلم. انځر دی، کشمش دی، خرما ده، مربا ده، حتی اصلو کې بعضې کوم چې خواږه یې ډېر زیات دي، خو اصلو کې هم د کوم چې بازاري دي، قیماق یا تاسو پوهېږئ مسکا قابلي دا د پسه غوښه دا نو شابی په مجموع کې ټولې ګازار هم شابی دي، دا ورته خنه دي، چې خواږه دي هغه خنه دي، کیک ورته خنه دی، کلچا توت چې ډېر خواږه دي دا ورته خنه دي. او هغه غذاګانې چې لږ ور نه ګټه واخلي ډېر نه به نه واخلمه
مهرباني،
چې هغه غذاګان نه چې دوی لږ کولی شي ډېر نه بلکې کولی شي، ځکه ټول نه خو به پرهیز کوم مشکل دی. نو دې کې دغه اشک تاسو پېژنئ، مکروني دا صافي شوي وریجې، بولاني وچه ډوډۍ، ګازرې، کچالو، شلغم، دا چارمغز په میوو کې، پنیر، چکا، ماستې، شیدې، د هګۍ، د دې نه لږ استفاده کولی شي، ډېر نه شي کولی. د مایع غوښې نه خصوصا نه، او د سر د غوښې نه دوی لږ کولی شي.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، انشاءالله په راتلونکو نورو خپرونو کې به هم پر دغو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، ځکه چې دا یوه ناروغي ده چې همیشه باید پر مختلفو خپرونو کې پرې خبرې وکړو. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم.